द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे واشنگٹن ڈی سی کے دسہر ات بجی شوی دی دے یو ساتا خبری خبرونه قربانی یو وگ مجالوان
او زیم بختور شاہ
اول اول ہمسا سو پامرا گزو مهمو خبرونو سر ٹکوتا
پاکستان مطبوعات وای د پی ای ای د سفرلو یو وړوکی جهاز د چترال نه اسلام آباد ته د پرواز په محل غورځیدلې په دغه جهاز کې د سلويختو نه زیات کسان ناستو
او د پاکستان وفاقي حکومت ستره محکمې ته باور ورکړی دی چې راتلونکي کال د مارچ میاشتې 15 نیټه نو په هیواد کې د سرشمیرنې عمل شروع کیږي پاکستان کې د وسیلو ویش د آبادی په بنیاد کېږي او کارپوهان وایي چې د سرشمیرنې عمل د پښتنو لپاره ډیر ضروری دی
زموږ خو به ان شاء الله دا منصوبه ده چې بیا به د سرشمیرې لپاره هم داسې تاریخ چلولو لکه څنګه چې د کنډور لپاره هم چلولې دي
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وفاق لخوا د برتانیې د یوې مرستندویه ادارې مشر ته د امن او امان خرابې وضع له کبله صوبې ته د نه پرېښودو په سر تود باز شوې سینیئر وزیر عنایت الله خان په دې اړه وایي
موږ دا یو چې اول خو د اینوسی ختمه کړي دا شرط دې ختمه کړي چې پروینشل کیپیټل ترې کم از کم د اینوسی ختمه کړي چې د وزیر اعلی څوک ملاویږي د وزراو سره ملاویږي د اډمنسټریټیو سیکریټریانو سره ملاویږي او که نه یې ختمه نو بیا دې لکه فیسیلیټیټ کړي سیکورټی او پروینشل ګورنمنټ ورکړي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مره کې وزم غ پدی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوم سم ملګری اوسئ لاول هم پام شي مهم خبرونو تفصیل ته
د پاکستان مطبوعات وای د پی ای ای د سفرلو یو وړوکی جهاز د چترال نه اسلام آباد ته د پرواز په محل غورځیدلې په دغه جهاز کې د سلويختو نه زیات کسان ناستو د پی ای ای ترجمان دانیال ګیلانی په یو ټویټ پیغام کې ویلي د دغه جهاز انجن خراب و چې لامل یې دغه جهاز د ابتاباد حویل یا سره غورځېدلې چې پکې مشهور پخوانی سندرغاړی جنید جمشید او دغه د کورنۍ غړي هم ناستو ورسره یو ډیپټي کمشنر عمر ولایش او یو شمیر نور کسان سوارو دغه جهاز د چترال نه 3:30 بجې ماسپخین روچت شوی او اسلام آباد ته به 15 بجې رسیده
په خیبر پختونخوا کې نن صبح اسمبلی کې یو تود بحث هغه وخت راپارېدلی دی چې صوبې ته د برتانیې یو مرستندویه تنظیم ډی ایف آی ډی مشر راتګته وفاقي حکومت اجازه ورنه کړه صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې د مرستندویه تنظیم مشر خیبر پختونخوا ته راتګ غوښتل چې چارواکو سره لیده کاته وکړي خو د امنیت د اندېښنو په وجه مرکزي حکومت دوی ته د راتګ لپاره انوسی نه ده ورکړې صوبایي چارواکي وایي چې دې سره په صوبې کې مرستندویه کارونو باندې ډېر بد اثر غورځېږي او صوبه چې څومره تراګرۍ ځپلې ده په کار ده چې مرکزي حکومت بهرنۍ او نړیوالو ادارو ته لاره برابره کړي چې ولس ته مرسته ورسوي
د پاکستان وفاقي حکومت سپریم کورټ ته باور ورکړی د مردم شماری یا سرشمیرنې عمل به د راتلونکي کال د مارچ د میاشت نه شروع کیږي نن د پاکستان سپریم کورټ کې د ججانو یو درې کسیزه بینچ د مردم شماره یا سرشمیرنې په اړه د یوې مقدمې ورونه کوله عدالت ویلي که د سرشمیرنې عمل د ټاکل شوې نیټې نه شروع نشو نو دا به د عدالت سپکاوی ګڼل کیږي د پاکستان د آئین تر مخه هر 10 کاله پس سرشمیرنه کیدل په کار دي ولی په پاکستان کې د کال 1983 راهسې صرف 2 وارې سرشمیرنه شوې ده څېړونکي وایي مردم شماری به وړو صوبو ته په پارلیمان او د قامي وسیلو په ویش کې لوی برخه ورکړي او په کار د چ پښتانه د ځل په دغه عمل کې پوره پوره برخه واخلي چې خپل حقونه وګټي اخبار تر غری د مخنیوي ادارې د پنجاب فیصل آباد خار کې دی وی چاپخانی 2 کسان نیولي چې د احمدی اقلیتی ډلې په ضد یې د کرکې مواد چاپ کول د امنیتی ادارو چارواکو دغه لانجمن مواد په خپل قبضه کې اخیستي او چاپخانی بند کړی دي نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین راکې
مطبوعات د ترهګرۍ ضد پولیس څنګه د ویان د قوله مخ کې لیکي چې پولیسو د احمدی ټولنې د 2 مجلو تحریک جدید او الفضل چاپ شوی کاپیانې هم په خپل ولقه کې اغستې او د ټولنې چاپخانه بند کړي. لاهور ښار کې د احمدي ټولنې ویان سلیم الدین وایس اف امریکا ته ویلي چې د هغوی کسان چې د کومو مجلو د اشاعت په تور کې نیول شوي، نو د هغه مجلو د بندیز په اړه عدالت کې مقدمه روانه ده او عدالت ورته د دغه مجلو د چاپ کولو اجازه هم ورکړي.
ہمارے نزدیک تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں چھپتی جس کی بنا پہ پابندی لگائی گئی ہے. اصل میں تو حکومت پنجاب نے ایک بورڈ بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے متحدہ علماء بورڈ. وہ جو ریکمینڈ کرتا ہے حکومت پنجاب آنکھیں بند کر کے اس کو بین کر دیتی ہے.
دا پنجاب حکومت دا متحدہ علماء بورڈ پنم یو ادارہ جوڑا کڑے او دغا ادارہ چی حکومت تا کم سپا گو تکڑی، نو دا پنجاب حکومت پا حغے باندے پا پٹسترگو عمل کوی او ہم حغوی دا دغا مجلو دا بندیز پارختن کڑے وا. گنی پا دغا مجلو کی داسی سنشتا چی بندیز پریو لگولی چی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا.
د امریکې په سان فرانسیسکو کې د سیرنې ایزیا فاونډیشن نومې تنظیم لخوا د افغانستان په حق لنن کلنیز سروې جاری شوې. په دې کې ویل شوې دي چې افغانستان کې امنیت د خرابې وضع، د بډې رشوتونو او د بیروزګارۍ له سببه افغانان ډېر زړه ماتې شوي دي. په سروې کې ویل شوې دي چې 80% افغانان تسلیموي چې دوی ملک په غلطه روان دي. په سروې کې ویل شوي دي چې طالبانو سره امن خبرو کې پرمختګ نه کېدل. د اسلامي توندلارو لخوا د جنگ نوي محاذونه پرانستل کېدل او په کال 2016 کې زیات شمیر ولسي مرګ ژوبله د افغان ولس د مایوسۍ غټ علتونه دي. او د امریکې منتخب صدر ډونالډ ترامپ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خپل انتخابي مهم کې د نورو ملکونو په معاملو کې د ګوتو نه وهلو په معامله په خپله خبره اوس هم ټینګ ولاړ دی، او دا چې حکومت به یې نورو ملکونو کې د مداخلت نه کولو په خارجه پالیسۍ عمل کوي. په دې اخله نور تفصیل لري منزه شهید په دې رپورټ کې.
د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یعنی د سه شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو پالیسۍ لپاره خپل نظر وړاندې کړو. هغه وویل امریکا ته پکار دی چې یو غیر مداخلت پالیسۍ ولري. هغه زیاته کړه چې موږ باید خپل ځواکونه هغه هیوادونو ته د جګړې لپاره ونه لیږو چیرته چې موږ ته اړتیا نشته. ښاغلی ټرمپ شمالي کارولینا کې د پلویانو لپاره یې د مننې لاریون په ترڅ کې وویل د دې پر ځای چې نورو هیوادونو کې جګړې کې برخه واخلي، نو پکار دی چې زموږ ټوله پاملرنه د ترهګرو ډلو ته ماتې ورکولو کې وي، هغه هم د داعش ډلې په شمول. هغه زیاته کړه چې امریکا ته پکار دی نورو هیوادونو کې ګډوډۍ او مداخلې کولو ته نور د پای ټکی کېږدي. هغه دا ژمنه وکړه چې د امریکا پوځ به جوړ کړي او وده به ورکړي، او دا به د قوت او قدرت لپاره وي نه د تیری لپاره. هغه د خپلو کمپاینونو پر مهال په وار وار پوښتلی چې آیا د ناټو هیوادونو او نورو متحدینو سره به ملګرتیا څنګه وکړي، خو پرون یې د وینا پر مهال یادونه کړې ده چې هغه به خپل پخوانی ملګرتیا د ناټو او نورو هیوادونو سره کلکه وساتي او نورو نوو ملګرو ته به هم هرکلی کوي.
د امریکا صدر براک اوباما ویلي د ترګرۍ پر ضد مبارزې لپاره نیغ په نیغه جګړه کې د ښکیل کېدو په ځای نړیوال ائتلاف جوړ کړی شوی، او د اتحادی حکومتونو په مرسته د عملیاتو او پالیسۍ له سبب امریکا د توندلارو ډلو په ضد د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې دي. خپله وینا کې صدر براک اوباما د خپل صدارت په دور کې د ملي د امنیت د جوړولو پالیسیو دفاع وکړه چې د دغو پالیسیو په پایله کې امریکا نوره خوندي شوې ده. صدر اوباما زیاته کړې ده د داعش او نورو توندلارو ډلو په ضد یې حکومت کامیابۍ سره نړیوال اتحاد جوړ کړی، او امریکایي پوځ یې په کومه غټه خطره کې د ښکیل کولو په ځای د اتحادي هیوادونو په مرسته د ترهګرو مشرتابه او شبکو په پاکولو کې بریالي شوې ده. نوموړي د امریکا د وچې سمندر او هوایی ځواک په ځانګړي ډول د سارنې څانګو سپیشل اپریشن کمانډ او سنټرل کمانډ د خدماتو ستاینه وکړه.
د شروع پر ورځ انډونیزیا کې راغلي زلزلې کې د مرګ ژوبلو کچه د وخت په تیریدلو سره په زیاتېدو ده. ځایي چارواکي وایي چې نږدې 90 کسان په پی ډي جایا سیمه کې وژل شوې دي او په سلګونو نو د انډونیزیا په سوماترا ټاپو کې د دغه زلزلې له امله ژوبل شوې دي. دغه زلزلې په ټکانونو یو شمېر ودانیانې چې پکې جوماتونه، دوکانونه او کورونه شامل دي ړنګ شوې دي او د ژغورنې مامورین د ملبې تر لاندې ګیر خلکو د راویستلو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکې د جیولوجیکل یا ځمکني سروې د مرکز تر مخه د دغې زلزلې شدت 6.15 یاد دی وی چې په 2000 رم کال کې راغلی یو زلزلې هم سوماترا په ټاپو کې سونامي سبب شو چې دوه لکه او ډېر زره خلک یې وژلي.
د شام په اړه د بشري حقوقو د سار اداره وایي د روس په مرستو د شام پوځونو د زوړ حلب خار قبضه ترلاسه کړې ده. د شام پوځونو د حلب خار د نیولو په اړه پوځي عملیات 13 میاشت شروع کړي وو. دغه خار کال 2012 کې حکومت مخالفه یاغیانو نیولی وو. دا د شام د صدر بشار الاسد لوی ګټه خای چې په 15 کالو کې د شام په خانه جنگي کې مهم پرمختګ دی. او د امریکې په هوایي ریاست کې نن په لوی شمیره کې د جاپان لخوا د پرل هاربر په نامه بندرګا باندې بمباری کې د بدشوي امریکایي پوځیانو غونډه شوې ده چې د دغه خونړۍ حمله 15 کلیزه ولمانځي. په دغه حمله کې د امریکې 300 سمندري پوځیان وژل شو چې ورسره امریکا په دویم جنگي عظیم کې شریک شوی و.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو د اسن چې تاسو په خبرونو کې هم دغه خبر واورید چې د پاکستان چې کوم ملي هوایی شرکت دی یا پی ای ای، دغه یو وړوکی جهاز یو وار بیا د چترال نه اسلام آباد راتلو په محل باندې غورځېدلی. د دیو ریډیو خبریال ارشد حسین زمنګ سره نیغ په نیغه د ټلیفون د لارې ملګری شوی. تفصیلات به اخلو چې وروستی حال سره چارواکي سوی. سلام شي ارشد حسین.
ډیره مهرباني بختور شاه صاحب.
ارشد حسین صاحب، که ورسته حال راته وایي چې د دغه البتکی یا دغه پی ای ای د جهاز د غورځېدو علتونه سو چارواکو سو ویلي دي چې څومره خلک پکې سوارو؟
جی، څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې د چارواکو لخوا خو تر اوسه پورې د دغه وړوکی د پی ای ای جهاز چې کوم د چترال نه اسلام آباد ته روانو، د دې د غورځېدو او یا د دې د کرش کېدو علت یا وجوهات خو نه دي خودلې. خو دا ویل شوې دي چې را پدې کې د عملې د 15 کسانو په شمول ټول وسل ویخ کسان نسوارو، او دا جاز د چترال نه ماسپخین 3:30 را روان شوی او اسلام آباد ته به سپاو کم 15 را رسیدو. خو مطبوعات د چارواکو یا د مقامی چارواکو د خپل وای چې کله دا جاز د ابتابات سره نږدې حویلیا نومې کلی ته رو رسیدو، نو هلته په غرونو کې پریوتو. د مطبوعاتو سره چې کوم ځایی یا مقامی شاهدینو کومې خبرې کړې دي، نو هغې هم دا ویلي دي چې په جهاز کې اور لګېدلی وو او د راغورځېدو سره هغه په تس نس لاړ، او دغه خو دغه کوم اور چې پکې لګېدلو نه خو شاو غرونو کې هم خپور شو. په دې کې ویل کېږي چې ټول وسل ویخ کسان د عملې سره ناستو، او په دغه وسل ویخ کسانو کې چې کوم سورلیو یا مسافرونو په هغه کې د پاکستان یو نامتو دغه غانو والا یا ناتون کې جنید جمشید او د هغه ټبر هم ناستو، چې او په دې کې دغه نه علاوه چې کوم د چترال ډي سي دی چې اوسامه زلایچ نومیږي، هغه هم په دې کې سپورو. او ځنې مطبوعات دا هم وایي چې په دې کې درې بهر ملکیان هم شامل وو په دې جاز کې سپارو، چې پکې د چین ځنې وګړي هم شامل دي. نو دا د حویلیا سره نږدې د ابتاباد نه را په دې خوا دغلته په غریزه سیمه کې غورځېدلې دي. او کوم چې مطبوعات د سرکاري چارواکو د خپلې وینو وزیر اعظم نواز شریف او د داخله چارو وزیر چې دی، نو کوم چې د وفاقي حکومت د واک لاندې ادارې دي، د بچکونکو یا ریسکیو ادارې دي، نو هغه ته امر کړی دی چې په فوري توګه په سمدستي توګه د پیښې ځای ته ورسي، او دغلته چې کوم د ریسکیو یا د خلکو د بچ کولو یا د امدادي کارونو ادارې پیل کړي. د دې ترڅنګ چې د فوج کومه ویاند اداره د ISPR، نو هغه هم یو بیان جاری کړی دی او په هغه کې دا ویل شوې دي چې ISPR هلیکاپټرې او ځینې پوځیان هم د امدادي کارونو لپاره غزه ته استولې دي. اوس چې تاسو سره د خبرو کېدونه وړاندې په مطبوعاتو باندې چې د مقامی شاهدینو لخوا یا د مقامی خلکو لخوا کوم خبرونه راتلل، نو هغه ویلې دي چې ځینې امدادي ډلې دغه سیمه ته رسیدلې دي. دا غریزه سیمه ده، دغلته یو کلی دی او هغه کلی ته هم پیدل لار نشته، د ګاډو لار نشته، د ګینټینې مې پیدل لار د وته، نو دغلته به پر رسیدو کې لږ وخت لګي او مقامی خلک کوم دا وای چې تیاره خوره شوې ده او کوم چې د ایمرجنسي یا د امداد کارونه دي، نو هغه به هغه کې بلکسه د کلاو سره مخ کیږي. نو دا پیښه اوسه پوری خو دا تصدیق په سمدستي توګه نه دی شوی چې په دې کې کوم کسان ناشتي، نو آیا دا ټول مړ شوی دي، په حق رسیدلی دي کنه څوک پکې بچتي. دا چې کله امدادي کارونه شروع شي او اطلاعات راتلل پیل شي، نو دا بیا په وسوخ سره یا پریکړې موږ دا ویلی شو چې په دې کې دا ناس کسان چې دی آیا دا ټول وفات شوی دی، مړه دی او کنه په دې کې څوک بچ هم دی. خو دلته دا زویم چې یاره دا کوم چې مونږ په دې باندې خپل سیړنه وکړله، نو دا یو ورکوټ جهاز دته به ATR وی دوسل ویخ، یعنی دا د فرانس سخته جهاز د فرانس جوړو او دته دوسل ویخ زکه وی چیرې په دې کې د سلویخ تو دوسل ویخ درې سل ویخ تو پر مسافران راځيږي. نو دا که مونږ په پاکستان کې د جهازونو درا غورزیدو تاریخ وګورو، نو په دې د چترال گلګت کې د کال نورلسوا یو کم او یم یو کم نویم کې یو جاز د گلګت سره غورزیدل و او هغه تر اوسه پورې دا محل پته نه لګیدل چې نه راغی ملبه موندل شي و. نو په دې روټ باندې خدغه یو پیخه شوی و او د دې نه را په دې خوا کوم وګورو، نو په 2003 کې د ایر بلو یو جهاز چې هغه د کراچۍ نام اسلام آباد تر روانو او د مارګلی په غرونو کې غورځیدل او په هغه کې هم څه د ایستلو نه زیات کسان وجل شوي. دغه شان کې په 2013 کې د بوجا ایرلاین په نوم باندې یو جاز را غورځیدل چې په هغه کې مطبوعات او باغ وخت دا ویل او بیا تصدیق هم شوی چې دغه کې هم د سلو نه زیات کسان وجل شوي. نو دا په پاکستان کې د جازونو د کریش کېدو یا د را غورځیدو تاریخ دی. په دې پیایې د پیایې هلو
جی ارشد حسین، تاسو نه نور هم تفصيلات اخلو چې کله دغه په اړه باندې امدادي هلې ځلې وشي او تصدیق وشي چې په دغه کې څونه کسان ناستو د غوي سره صورت حال لري. ډیر مننه تاسو.
مننه تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوا او یوشت. د ډیو ریډیو ټول خبرونه اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوا او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د پاکستان وفاقي حکومت سپریم کورټ تباور ورکړی چې مردم شماری یا سرشمیرنه به د راتلونکي کال د مارچ د میاشتې نه شروع کیږي او سپریم کورټ بیا ویلي دي چې که دغه مردم شماری دغه نیټې نه پیل نه شوله، نو دا به د عدالت سپکاوی ګڼل کیږي. او پوهان دا وایي چې سرشمیرنه په پاکستان کې د وسیلو ویش هم په دې بنیاد باندې کیږي، د پارلیمان څوکۍ هم په دې باندې کیږي او پکارداره چې خلک په سرشمیرنه یا مردم شمارۍ کې برخه واخلي. تفصیلات یې د رابعه پیر په رپورټ کې اورو.
په سترې محکمې کې په هیواد کې د سرشمیرې د ځنډ په اړه د اسخود نوټس د مقدمې اورېدنه د ستر قاضي انور زهیر جمالی په مشرۍ کې دوه غړیزه بینچ وکړه. د اورېدنې په محل د وفاقي حکومت له اړخه اډیشنل اټارنی جنرل قضایي ته لیکل سوی باور ورکړو چې په هیواد کې به سرشمیره د کال 2018 د مارچ د میاشتې د 15 نیټې څخه شروع کړی سیم او په دوو میاشتو کې به ترسره کړی سیم. په دې موقع ستر قاضي انور زهیر جمالی هیله څرګنده کړه چې حکومت په خپل د دغه لیکل سوی باور تر مخه عمل وکړي او کچری داسې ونسو نو سخت نتیجې به مخته ترازی، ولې چې په داسې حال کې به حکومت ته عدالت سپکاوی کوونکی وګرځول سیم. د تیری اورېدنې په محل سترې محکمې د حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې ورته ودی ویل سي چې هیواد کې به د سرشمیرې عمل کله پیل کوي. عدالت ته هم ویلي وو چې کچری جواب نه ورکړي سو نو وزیر اعظم عدالت ته رابللی سیم. خو د اډیشنل اټارنی جنرل لیکل سوی باور پس سترې محکمې دغه اوریدنه پای ته ورسوله. سرګند دی وی چې په پاکستان کې هر لس کاله پس سرشمیره کیږي، خو دې ځل کچری دا وسوه نو ولس کاله پس به وي، ولې چې آخري ځل په کال 1999 کې سرشمیره سوې وه. او د دې پس وخت په وخت غوښتنو باوجود حکومت په دې کې ناکامه پاتې سوی و چې سرشمیره بیرته وکړی سي. څېړونکي وایي چې کچری اوس دغه سرشمیره کیږي، نو د دې څخه د کوچنۍ یا وړو سوبو د آبادۍ زیاتېدو امکان سته. هم د دې پر بنیاد به حلقه بندي کیږي او د وسایلو تقسیم به کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د قدر منابري دونکو، څنګه چې وړاندې تاسو واوریدل، د پاکستان وفاقي حکومت سترې محکمې ته باور ورکړی دی چې راتلونکي کال د مارچ د میاشتې 15 نیټې نو په هیواد کې د سرشمیرنې چې کوم عمل شروع کیږي، نو په دې حقله باندې پښتونخوا ملي تحریک مشر سید عالم محسود سره یو مرکه لرو چې د سرشمیرنې کولو په عمل باندې چې کوم اهمیت دی د دې په حق له خبرې اترې کړې دي. په پاکستان کې د وسیلو چې کوم ویش دی د آبادۍ په بنیاد کېږي، او کارپوهان وایي چې د سرشمیرنې عمل د پښتنو لپاره ډېر ضروري دی. نور تفصیل لرو په دې مرکه کې چې نصیر احمد کاکړ ورسره کړي.
د پښتنو لپاره د سرشمیرنې اهمیت په پاکستان کې تر ټولو کومون زیات دی. هغې کې وجه دا ده چې په پښتنو کې درې غټې داسې وجه وې چې د هغې د وجه نه د دوی صحیح سرشمیره نه ده شوې. یو خو په د بلوچستان پښتانه چې ورته جنوبي پښتونخوا وایو، پاکې تیر ځلې پښتونخوا ملي پارټۍ بایکاټ کړی و، نو هغه تعداد نه دی راغلی پر ریکارډ. دویم د قبایلي سیمو چې کوم اولس دی د دې خو چرته هم صحیح شمېره نه ده شوې. په د موجوده بې کوره شوي خلکو کې درته اندازه ولګېده چې کومه شمېره په سرکار کې شوې وه د هغوی نه درې چنده خلک موجود وو. دریمه وجه د پښتنو د بېروزګارۍ حال دی چې په خپلو وسایلو اختیار نشته دی. د دوی غریبانان 1 کروڑ پښتانه د خپل وطن نه بهر مزدوریا نه کوي، د هغوی تعداد نه راغلی. دا چې کله راشي نو د دا ټول پکې اوشي او څه وفاق هم لوبه وکړي، نو د هغې د وجه نه زموږ صحیح تعداد نه دی راغلی. چې تعداد راشي د هغې معنا دا چې روزګار تعلق د سرشمیر سره دی، د راشن یعنی د ډوډۍ تعلق هم د سرشمیر سره دی، د سکولونو تعلق هم د سرشمیر سره دی، د ترکیاتی کارونو تعلق هم د سرشمیر سره دی، د نوکرو تعلق هم د سرشمیر سره دی، د منصوبو تعلق هم د دې سره دی. او الیکشن صوبایي یا قومي اسمبلی سیټونه د سینټ خونه خو د قومي اسمبلی صوبایي اسمبلی سیټونه د بلدیاتي انتخاباتو سیټونه هم د دې سره دی. یعنی کم انسان چې سرشمیره وشوه نو هغه ملک موجود دی، او چې کم سرشمیره نه وشوله هغه ملک موجود نه دی، د هغې انعاماتو حقدار نه دی. په سرشمیره کې چې کم وفاق ته د صوبو نه بجر ځي بیا تقسیموي، هغه د سرشمیرې په تعداد باندې کوي. حالانکه دا زیاتې ده، دا د وسایلو د پسماندګۍ په بنیاد باندې په کار باندې د پښتنو به د ټول نه زیات وو. نو دا ټولې فائدې په سرشمیره کې دي، او چې دا نه کوو نو ډېر زیات د خپل ځان سره زیاتې کوو.
او ډاکټر صاحب، داسې هم ویل کیږي لکه څنګه چې په خپل تاسو خپل په خبره کې اشاره وکړه، د وزیرستان څخه چې کم بې کورسوي خلک دي، یعنی اوس تر 1 میلیون زیات خلک بې کورسوي دي په سرشمیرنه کې، هغوی چې دي نو تر 1.5 لک بالای نه دي. ګڼی چې د پاکستان حکومت به دغه سرشمیرنه چې روانه ده دا به په یو شفاف انداز باندې وکړي چې څومره خلک چیرې پراته دي هغه ټوله وشماري.
دا ډېر هم سوال دی. د پاکستان په تاریخ کې په شفاف انداز کې نه چرته الیکشن شوی دی، نه چرته سرشمیره شوی ده. خو دا بیا په موږ پورې هم ده چې موږ ټول چې کله سرشمیره وټاکل شي چې ښه تحریک وچلوو، ښه خلک پوه کړو. زموږ خو به انشاءالله دا منصوبه ده چې بیا به د سرشمیره دپاره هم داسې تحریک چلوو لکه څنګه چې د کنډو دپاره هم چلولی وي، او داسې د ستاسو زموږ ستاسو ټولو فرض جوړېږي، د سیاسي ډلو فرض جوړېږي. نو چې کله موږ ورته وخیال ډېر شو نو کابل ډېر هم دا کوي، نو بیا نه کېږي. مثلا د سرشمیره او د الیکشن پر نسبت په سرشمیره کې ټګي امکانات بیا کم کیږي. مونږ چې مکانی خلک پوه کړو چې ته خپل ځان وګوره چې ستا نوم ولیکلی شو که نه، د بچو دې ولیکلی شو که نه، دې کې خو لیکل ښکاري، نو بیا به هغه ټګیانې به ختم کړی شو انشاءالله، یعنی د ختم کېدو امکانات یې زیات دي.
ډېره مننه ډاکټر سید عالم مسعود صاحب د ډیوه ریډیو سره د خبرو کولو لپاره.
ډېره مننه جی، ډېره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
وایس اف امریکا د بری جو د قدر منامریدون کده واشنگتن ڈی سی استودیوز نازم غفرونه ته وګی موسا ملګری اوسې یوشمیر نور مهمه رپورټونه پر اکلن کې برخه کې لرو. او سم په خیبر پختونخوا کې نن سبا اسمبلی کې یو تود بحث هغه وخت را پاریدل دی چې صوبې ته د برتانیې یو مرستندوی تنظیم ڈی ایف آی ڈی مشر را تکته وفاقي حکومت اجازه ورنکړه. صوبې وزیر عنایت الله خان وایي چې د مرستندوی تنظیم مشر خیبر پختونخوا ته راتګ غوښتل چې چارواکو سایلی د کاته وکړي، خو د امنیت د اندېښنو له وجې مرکزي حکومت دوی ته د راتګ لپاره انوسی ورنکړه. صوبایي چارواکي وایي چې د سره په صوبې کې مرستندویه کارونو باندې ډېر بد سر غورځېږي. نور تفصیل لري مدثر شاه په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وفاق لاړخه د انګلستان د یوې مرستندویه ادارې ډی ایف آی ډی مشر صوبې ته د نه پرېښودو په سر تود بحث وشو، او د نقطه اعتراض وړاندې کولو په وخت سینیئر وزیر عنایت الله خان خپله وینا کې وویل د نهې په ورځ د یادې ادارې مشر وزیرانو، سیکټریانو او د اسمبلی سپیکر سره لیدو لپاره پېښور ته سفر کول غوښتل، خو وفاقي حکومت ورته په دې وینا دلته د راتګ اجازه ورنکړه چې پختونخوا کې د امن او امان وضع صحیح نه ده. او د نوموړي نه بوچ پښتنه وکړه چې آیا داسې بندیزونه به صوبې کې مرستندویه کارونو باندې اثر نه کوي. نو هغه وایي
ډېر بد اثر پکې دی، دیو جنګ صوبایي سملې کې دا خبره اوچت کړه، د نه مخکې موږ وفاقي حکومت سره دا خبره اوچت کړه، دا وزراو سره اوچت کړه، موږ سره وعده کړي، خو د ټولو وعدو باوجود هم د مسله په خپل ځای باندې پاتې ده. او دا شرط او دا پابندیاني قیود کراچۍ او لاهور ته خونیشته ده، حالانکہ د امن امان وضع چې د پټول ملک یو شانتی ده.
په دغه قرارداد اسمبلی کې موجود د ټولو ګوندونو مشرانو بحث وکړ، او دوی ویل یو خوا پښتونخوا د ترهګرۍ په وجه د ملک د نورو صوبو نه زیاته تاواني شوې ده، او چې کمی خارجي ادارې صوبې سره مرسته کول غواړي نو وفاقي حکومت پر تخنډان پیدا کوي. او عنایت الله خان وایي مونږ ټولو خارجانو ته امنیت ورکول لپاره تیار یو، خو وفاق باید دا بندیز ختم کړي.
مونږ دا یو چول خدای نوسی ختم کړي، دا شرط ختم کی چې پروینشل کیپیټل تر کم از کم دا انوسی ختم کی، چې وزیر اعلی څوک ملاویږي، د وزراو سره ملاویږي، د ایڈمنسٹریټیو سیکریټریانو سره ملاویږي، او که نه یې ختمی نو بیا دې لکه فیسیلیټیټ کوي سکیورټی او پروینشل ګورنمنت ور کوي.
د غرض دې نه وړاندې د تجارت او صنعتونو چیمبر هم د وفاق لاړخه په خارجانو صوبې ته پر راتګ د بندیز مخالفت کړی دی، او دوی ویلو د خارجي صنعتکارانو او تاجرانو په نه راتګ د صوبې صنعت په غورځېدو دی، او تاجران دلته نه نور سیمو ته په کډک مجبوره شوي دي. بلخوا اسمبلی کې دوه نور قراردادونه هم منظور کړی شو چې پکې د پښتنو د بلاک شو شناختي کارډونو د پرانیستو غوښتنه د نادر نشوې ده، او د نرخزو یا خواجه سرا ووټر لیست کې د نمونو درج کول لپاره د الیکشن کمیشن نه غوښتنه وشوه چې دا عمل د زر شروع کې تر څو دی هم د 2013 عامو ټاکنو کې د رای ورکولو حق ترلاسه کړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، پیښور.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار وکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ترانه اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمونږ خبرونه دا واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه لا هم دوام لري او ری بیا تاسو په امریکا زو مهم خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان انټرنیشنل ایئر لائن یا پی آی ای یو وړوکی جهاز د چتران له اسلام آباد ته د پرواز په وخت ابټآباد په غرونو کې غورځېدلې. په دغه جهاز کې د عملی تر څنګ 30 کسان سوار وو.
د پاکستان وفاقي حکومت سترې محکمې ته باور ورکړی دی چې راتلونکي کال د مارچ میاشتې 15 نیټې نه به په هیواد کې سرشمیرنې عمل شروع کیږي. پاکستان کې د وسیلو ویش د آبادۍ په بنیاد کیږي او کارپوهان وایي چې د سرشمیرنې عمل د پښتنو لپاره ډیر ضروری دی.
زموږ خو به انشاءالله دا منصوبه ده چې بیا به د سرشمیرې دپاره هم داسې تاریخ چلولو لکه څنګه چې د کریډور دپاره هم چلولی دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وفاق لخوا د برتانیې یو مرستندوی ادارې مشر ته د امن او امان خرابې وضع له کبله صوبې ته د نه پرېښودو په سر تود بحث شوی. سینیئر وزیر عنایت الله خان په دې اړه وایي
موږ دا یو چې اول خو د اینوسی ختمه کړي، دا شرط ختمه کړي چې پروینشل کیپیټل ترې کم از کم د اینوسی ختمه کړي، چې د وزیر اعلی سره څوک ملاویږي، د وزراو سره ملاویږي، د ایډمنسټریټیو سیکریټریانو سره ملاویږي، او که نه یې ختمه نو بیا دې لکه فیسیلیټیټ کوي سیکورټی او پروینشل ګورمنټ ورکوي.
پاکستان مطبوعات وایي د پی آی ای د سورلو یو وړوکی جهاز د چترال نه اسلام آباد ته د پرواز په وخت غورځېدلی دی. په دغه جهاز کې د عملی تر څنګ 30 کسان ناست وو. د پی آی ای ترجمان دانیال ګیلانی په یو ټویټ پیغام کې ویلي د دغه جهاز انجن خراب و چې له امله یې دغه جهاز د ابټآباد حویل یا پغرونو کې غورځېدلی، چې پکې مشهور پخوانی سندرغاړی جنید جمشید او د هغه ښځه او د چترال ډیپټي کمشنر عمر وړایچ او یو شمیر نور کسان سوار وو. دغه جهاز د چترال نه 3:30 بجې ماسپخین اوچت شو او اسلام آباد ته به 40 کم 15 بجو لرسېده.
په خیبر پختونخوا کې نن صبح اسمبلی کې یو تود بحث هغه وخت راوپارېده چې صوبې ته د برتانیې یو مرستندویه تنظیم ډی ایف آی ډی مشر راتګ ته وفاقي حکومت اجازه ورنه کړه. صوبې وزیر عنایت الله خان وایي چې مرستندویه تنظیم مشر خیبر پختونخوا ته راتګ غوښته چې چارواکو سره لیده کاته وکړي، خو د امنیت د اندېښنو له وجې مرکزي حکومت دوی ته د راتګ لپاره انوسی ورنه کړه. صوبې چارواکي وایي چې دې سره په صوبې کې مرستندویه کارونو باندې ډېر بد اثر غورځېږي او صوبه چې څومره ترګرۍ ځپلې ده، په کار ده چې مرکزي حکومت بهرنۍ او نړیوالو ادارو ته لاره برابره کړي چې ولس ته مرستې وړاندې کړي.
د پاکستان وفاقي حکومت سپریم کورټ ته باور ورکړی د مردم شمارۍ یا سرشمیرنې عمل به د راتلونکي کال د مارچ د میاشت نه شروع کیږي. نن د پاکستان سپریم کورټ کې د ججانو درې کسیزه بینچ د مردم شمارۍ یا سرشمیرنې په اړه د یوې مقدمې اورونه کوله. عدالت ویلي که د سرشمیرنې عمل د ټاکل شوې نیټې نه شروع نه شو نو دا به د عدالت سپکاوی ګڼل کیږي.
د امریکې په سان فرانسیسکو کې د سیړنې ادارې ایژا فاونډیشن د افغانستان په حق لاندې خپل کلنیزه سروې جاري کړې ده. په دې کې ویل شوي دي چې افغانستان کې امنیت د خرابې وضع د بډې رشوتونو د بیروزګارۍ له سببه افغانان ډېر زړه ماتې شوي دي. په سروې کې ویل شوي دي چې 80% افغانان تسلیموي چې د دوی ملک په غلطه لار روان دی.
د امریکا صدر براک اوباما ویلي د ترګرۍ په ضد د مبارزې دپاره نیغ په نیغه جګړه کې د ښکېل کېدو په ځای نړیوال ائتلاف جوړ کړی شو او د اتحادي حکومتونو په مرسته د عملیاتو د پالیسۍ له سببه امریکا د توندلارو ډلو په ضد د پام وړ بریاوې ترلاسه کړي دي.
د امریکا منتخب صدر ډانلډ ترامپ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خپل انتخابي مهم کې د نورو ملکونو په معاملو کې د ګوتونه واخلو په خپله خبره اوس هم ټینګ دی، او دا چې حکومت به یې نورو ملکونو کې د مداخلت نه کولو په خارجه پالیسۍ عمل کوي.
د شام په اړه د بشري حقوقو د څار ادارې وایي د روس په مرستو د شام فوزونو د زوړ حلب ښار قبضه بیا ترلاسه کړې ده. د شام فوزونو د حلب ښار د نیولو په اړه پوځي عملیات تیره میاشت شروع کړي وو. دغه ښار کال 2012 کې یاغیانو نیولی وو.
د شروع پرواز انډونیزیا کې راغلي زلزلې کې د مرګ ژوبلو کچه د وخت د تیرېدو سره په زیاتېدو ده. ځایي چارواکي وایي چې نږدې 90 کسان په پیدیې جایا سیمه کې وژل شوي دي، او په سلګونو نور د انډونیزیا په سوماتره ټاپو کې دغه زلزلې له امله ژوبل شوي.
د امریکې په هوایي ریاست کې نن په لویه شمېره کې د جاپان لخوا د پرل هاربر په نامه بندرګاه باندې هوایي بمبارۍ کې د بد شوي امریکایي پوځیانو غونډه وشوله چې د دغې خونړۍ حملې 15 کلیزه ولمانځي. په دې موقع د یوې لمحې د پاره خاموشي اختیار کړی شوه. په دغه حمله کې د امریکې 2700 سمندري پوځیان وژل شوي چې ورسره امریکا په دویم جنگ عظیم کې شریکه شوې وه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ارمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، د پی ای اے یا د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین یو وړوکی جهاز چې د چترال نه اسلام آباد ته روان وو، د ایبټ آباد سره نږدې د حویلیا په غرونو کې غورځېدلی دی. د دغه ځای د جغرافیایي حالاتو په اړه باندې او دغلته کمی امدادي هلې ځلې پیل شوي دي که نه، تفصیلات اخلو د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان نه چې د دغه ځای نه د ډیو ریډیو خبریال دی. ستړی مشي احسان محمد خان. احسان، څه تفصیلات لرې د غزې په اړه باندې که وایې چې چېرته دغه د پی ای دغه جهاز غورځېدلی دی، چې دغه څنګه علاقه ده، لاره ورته څنګه ده، او امدادي هلې ځلې به پکې په اسانه وشي که څنګه؟
داسې ده، دغه کومه پېښه چې شوې ده، کوم چې د پی ای دغه جهاز غورځېدلی دی، دغې ته د بدلونی کوم کلی دی، د دې په شا باندې دغه غر دی چې چېرته کې چې دا جهاز غورځېدلی، او دا د اویلیا کوم چې د ارډینس د پاکستان ډیپو دی، ارډینس سیکټري ده، دا دغې سره مخامخ غر دی چېرته کې چې دا غورځېدلی دی. کوم د چترال چې کوم اسسټنټ کمیشنر دی، چارواکی دی، الطاف چاچر، هغه په وینا باندې چې په دې کې 10 مسافر وو، شپږ د جهاد د عملی تنان وو، دوه ماشومان وو. دې سره سره په دې کې درې بار ملکیان هم وو، مسافر چې هغه هم په دې کې شامل وو. او دا جهاز د غورځېدو وروسته په اعتبار کې کوم انتظامیه ده، د هغوی لخوا هم هلې ځلې روانې شوې دي، خو دا کوم غریزه علاقه ده، او دې ته د شاعر ریشم نه کوم د هاویلیا چې د ارډینس ډیپو دی چېرته نه چې دغه لار جله شوې ده، د دې ځای نه د څلېښتو نه تر څلېښتو منټو نه تر یوې ګنټې پورې د ګاډي مزل دی، او بیا دغه چېرته کې چې پېښه شوې ده، ځایي خلک وایي چې دې ته بیا پیدل لار هم ده. خو دا وخت اوس د پاکستان کوم ادارې دي په دې کې، د پاکستان فوجي هیلیکاپټرې هم کارول کېږي، او ځایي انتظامیه د چباد د انتظامیه مشران هغه هم دغه د پېښې ځای ته رسېدلي دي، او د دغه ځای کې اوس لتون د دغه مسافرې د لتون هلې ځلې چې دي دا روانې شوې دي. خو دې ځای کې دا هم ویل کېږي چې یو خوشپه شوه ناوخته د ماښام وروسته دغه د کوم امدادي هلیټری روان شوې دي، نو اوس شپې ته تیارې کې دغه د لټون کار چې دی دا نور هم ګران شوی دی، ځکه چې یو خو دغه ځای د مرکزي کوم سړک دی، د شهر ریشم سړک دی، د دې نه لرې دی، بل ځای چې تیارې شوې هم ده، او درېم دا چې دغه ډېره ګرانه علاقه ده. کوم ځای کې چې دا پېښه شوې ده، دا داسې دی چې ډېر یو دنګ چت غر دی، او د هغه غر د سوکي نه لږ ښکته دغه پېښه شوې ده، کوم ځای کې چې اور لمبی لیدل شوې دي. ځای خلک وایي چې دغه ځای ته د رسد لار چې ده نو دا هم مشکله ده.
ډېره مننه احسان محمد خان چې تاسو دغه وروستی تفصیل موږ ته راکړ.
صف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو اوس هم د امریکای منتخب صدر ډونالد ترامپ په یو بیان کې ویلي دي چې د خپل انتخاب مهم کې د نور ملکونو په معاملو کې د ګوتونه وخلو په خپل خبره اوس هم ټینګ دی او دا چې حکومت به یې نور ملکونو کې د مداخلت نه کولو په خارجه پالیسي عمل کوي. په دې اړه د وایس اف امریکا خبريال رپورت تاسو ته منزه شهید په غږ باندې باندې کوو.
د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یعنی د سی شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو پالیسۍ لپاره خپل نظر وړاندې کړو. هغه وویل امریکا ته پکار دی چې یو غیر مداخلت پالیسۍ ولري. هغه زیاته کړه چې موږ باید خپل ځواکونه هغه هیوادونو ته د جګړې لپاره ونه لیږو چیرته چې موږ ته اړتیا نشته. خاغلی ترامپ شمالی کارولینا کې د پلاویانو لپاره د مننې لاریون پترس کې وویل د دې پر ځای چې نورو هیوادونو کې جګړې کې برخه واخلي نو پکار دی چې زموږ ټوله پاملرنه د ترهګرو ډلو ته ماتې ورکولو ته وي او د داعش ډلې په شمول. هغه زیاته کړه چې امریکا ته پکار دی نورو هیوادونو کې ګډوډۍ او مداخلې کولو ته نور د پای ټکی کېږدي. هغه دا ژمنه وکړه چې د امریکا پوځ به جوړ کړي او وده به ورکړي او دا به د قوت او قدرت لپاره وي نه د تیری لپاره. هغه د کمپاینونو پر مهال په وار وار پوښتلی چې آیا د ناټو هیوادونو او نورو متحدینو سره به ملګرتیا څنګه وکړي، خو پرون یې د وینا پر مهال یادونه کړې چې هغه به خپل پخوانی ملګرتیا د ناټو او نور هیوادونو سره کلکه وساتي او نوو ملګرو ته به هم هرکلی کوي. د لاریون پر مهال یې په رسمي توګه د تقاعد شوي سمندري ځواکونو جنرال جیمز ماتیس د دفاع سکرتر په توګه خپل نوماند اعلان کړ. هغه وویل خپل تر مشرۍ لاندې غواړي داسې یو غوره مقام یا څوکۍ لپاره هم داشان یو تن وټاکي چې وشي کړی خپل پوځ او ائتلاف نور هم قوي کړي تر څو تر هغرو ته زر تر زره ماته ورکړي او د دښمنانو سره مبارزه وکړي او امریکا بیا خوندي کړي. همداشان د سې شنبې په ورځ د لاریون تتلو تر مخه ښاغلي ترامپ په نیویارک ښار کې خپل د ودانۍ په سالون کې د جاپان د مخابراتو جاینټ سافټ بانک د مشر سره راښکاره شو او هغه په امریکا کې د 50 بلیون ډالرو د سرمایه ګذاري یا پانګونې کولو ژمنه وکړه چې ورسره به په امریکا کې 50,000 څخه هم زیاتې نوې دندې رامنځته شي. بلی لور ته یې ویلي کوښښ کوي چې د امریکا ولسمشرانو ته د الوتکې جوړولو د سپارښتنې په لغوه کولو سره د دغه هیواد د ډیر لګښتونو څخه یو څه راکم کړي.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د امریکا صدر براک اوباما د امریکای فوجیانو ته په خپل یو وینا کې ویلي چې په تیرو اتو کالو کې هغه کمې لاس تراوړنې کړې دي. نوموړي ویلي چې القاعده ترهګر شبکې له لوی نقصان ورکړي ډیر زیات د هغې مشر لمین زوړې دی اسامه بن لادن او دغه شانته کې په عراق او په افغانستان کې په هغه وخت کې 1,80,000 فوجیان چې وسغه شمیره 15,000 ل راخکته شوی دا نور کمې لاس تراوړنې هغه په دغه خپل اتو کالو کې تکرار کړی دی. د وایس اف امریکا پر رپورت کې نصیر کاکړ وړاندې کوي.
د هوایي ځواکونو د مکدل په اډه کې د وینا په وخت صدر اوباما وویل د هغه حکومت د ترګری ضد جګړه کې بریالی و او نوې ستراتیژي وستایل چې پکې منځنی ختیځ او آسیا کې سیمایز همکاران پکې شامل وو.
Instead of pushing all of the burden onto American ground troops, instead of trying to mount invasions wherever terrorists appear, we've built a network of partners.
هغه وایي د دې پر ځای چې ټول مسؤلیت په سیمه کې پر امریکایي ځواکونو باندې واچول سي یا پر ځای د دې چې هر ځای کې تر اگر سر را پورته کی او هلته اشغال وسی موږ د دې لپاره د ائتلافیانو یو شبکه جوړ کړه. شاغلی اوباما دا هم یاد کړ چې القاعده د خپل مشر اسامه بن لادن تر وژنې ورسته اوس د خپل ځان سایه ګرځیدلې. هغه وویل د داعش ډلې په وجود توان هم ځکه کمزوري سوی چې امریکا او ائتلافیانو یې د دې ډلې د مالی منابع او د ځوانانو د ګمارلو صلاحیت لمنځه وړی دی.
We've attacked ISIL's financial lifeline, destroying hundreds of millions of dollars of oil and cash reserves. The bottom line is we are breaking the back of ISIL.
هغه وای موږ د داعش په مالی سرچینو برید وکړ او د سلهاو بلیونونو ډالرو په ارزښت د تیلو ذخیرې مو ورته لمنځه یوړې. په اصل کې موږ د داعش ملا ماتوو، د دوی خوندي ځایونه لمنځه وړو او موږ دا ټوله کارونه د دوو کلونو په جریان کې د لس بلیون ډالرو په بیه کړي دي. دا مقدار د عراق د تودې جګړې د وخت د یوې میاشتې د لګښت سره برابر دی چې موږ کړی. صدر اوباما وویل دا ټوله لاسته راوړنې د تشدد کارولو او مسلمانان له ترګرۍ سره د تړلو پرته سوي او زیات یې کړه د ترګرۍ ضد جګړه د پرمختیا لپاره تر ټولو ښه اوږدمهاله ستراتیژي ده.
This is how we prevent conflicts from starting in the first place. This is how we can ensure that peace is lasting.
له دې لارې موږ کولی سو په هغه ځای کې چې یو کړکېچ رامنځته کیږي مخنیوی وکړو او د جګړې وروسته سوله یقیني کړو. له دې لارې موږ کولی سو چې خلک د ترګرۍ قرباني نه سي، ځکه ماشومان ښوونځي ته ځي او په خپله باره کې فکر کولی سي او کورنۍ یې ځان ساتلی سي او سرګردانه نه وي. د دې ټولو خبرو په خوا کې ګوښه کېدونکي صدر اوباما په کانګرس انتقاد وکړ چې د هغه د کمپاین د وخت د ژمنو چې د ګوانتانامو زندان به بندوي په مقابل کې یې خنډونه واچول. اوباما د امریکا د عسکرو په دې مننه وکړه چې د امریکا د اساسي قانون او د هیواد د ازادي ساتلو لپاره متحد دي او په پای کې خپل ځایناستي ته بیا یادونه وکړه چې متحده ایالات داسې یوه ټولنه ده چې په یوه جمهور رئیس بې له مجازاتو ورباندې انتقاد کولی سي.
وایس اف امریکا د ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا رادیو خبرونه په میډیم ویوز 2.22
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نازم غ خبرونه ته وګیې. او په پاکستان کې د پاناما لیکس کیس اورونه چې د هغه نن په ستره محکمه کې شوې ده چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف باندې بډې رشوتونه چې کوم تورونه لګیدلی او تحریک انصاف غواړي چې دوی د په دغه رشوتونو بډې رشوتونو په قضیه کې محاکمه کړی شي، نو عدالت ویلی دي چې دواړه فریق دې یا خود سترې محکمې فیصله چې د هغه اومنی او یاد د نورو پلټنو لپاره جدا کمیشن جوړ کړی شي. نور تفصیل لري پیرولای شاه په دې رپورټ کې.
نننې اوریدنه کې د وزیر اعظم وکیل د عدالت لخوا راپورته کړی شوی سوالونو د درخواست کوونکو الزاماتو ته په جواب کې وویل چې د وزیر اعظم لور د پلار د پالنې لاندې نه ده. د وزیر اعظم لخوا پارلمان ته پاناما لیکس په معاملې خطاب کې په ممکنه تضاد باندې پوښتل شوی عدالت لخوا سوال په جواب کې د وزیر اعظم وکیل ویلي چې دا یو سیاسي تقریر وو. او د عدالت دریم سوال ته په جواب کې د وزیر اعظم وکیل دریس خپل کړی دی چې په تیرو وختونو کې د نواز شریف د خاندان په قطر او دوبه کې د کاروبار په حق له دوی سره دستاویزات نشته دي، ځکه چې په تیرو وختونو کې به دغه هیوادونو کې د کاروبار لپاره زیاتره زبانی لارې خپلولې شوې. دې ته په جواب کې 15 کسیزه بینچ ویلي چې دواړو خواو لخوا پورته کړی شوي دلایلو په حق کې وړاندې کړی شوي ثبوتونو ته حتمي نشي ویل کېدلې، ځکه عدالت دا په دواړو ډلو باندې پرېږدي چې یا خو دې په دې معامله د سپریم کورټ فیصله ومني او یا به بیا عدالت د دې معاملې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د یو حاضر سرویس قاضي په مشورې کې کمیشن جوړوي او د دې سره سپریم کورټ د دې کیس اوریدنه راتلونکي جمعې پورې ځنډولې ده. د عدالت دغه وړاندیز نه وروسته وزیر اعظم نواز شریف پلویان او د مخالفین دا د خپل موقف ګټه بلي. د سپریم کورټ ودانۍ نه بهر میډیا سره خبرو کې د مخالفت تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دا وکړه چې نن یو ځل بیا د نواز شریف دروغ په عدالت کې ثابت شوی دی.
گورنمنٹ کے نیچے ہے، نواز شریف کے نیچے ہے، نیب ان کے نیچے ہے، ایف بی آر ہے ان کے نیچے ہے، ایف آئی آر ان کے نیچے ہے، تو جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنے ہیں وہ تو ان کے نیچے ہے. اصولاً نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے.
دی وای چې یو کمیشن جوړم شي نو یره داد چې د وزیر اعظم نواز شریف د واک لاندې حکومتي تحقیقاتي ادارې به د دې سره مرسته نه کوي، ځکه زمونږ غوښتنه ده چې وزیر اعظم نواز شریف ته د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. عمران خان زیاته کړې ده چې د عدالت لخوا د کمیشن جوړولو په وړاندیز به دوی خپل جواب د دې کیس په راتلونکي اورېدنه ورکوي. بلخوا واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پاناما لیکس په معامله تر دې دمه پورې شوې کاروایی په خپل حق کې بلي. د نننې اورېدنې نه وروسته د ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي طلال چودري ویلي چې تحریک انصاف د وزیر اعظم خلاف ثبوتونه وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی.
کون مهلت مانگتا ہے ہر دوسرے دن؟ مهلت وہ مانگتے ہیں جن کے پاس ثبوت نہ ہو، جن کے پاس صرف جھوٹ ہو. کہاں گئے وہ ثبوت جو یہ ہاتھ میں لہرایا کرتے تھے؟
دی وای چې عمران خان به هر وخت چغېده چې زما سر د نواز شریف د بډو رشوتونو ثبوتونه دي، نو که چرې داسې وي نو هغه ثبوتونه یې عدالت ته ولې لوانې نه کړل. روان کال د اپریل په میاشت کې پاناما کې یو قانوني فرم کې نامعلومه سرچینو په واشنگټن کې د خبریالانو یو نړیوال تنظیم ته د 1 کروڑ نه زیات خفیه اسناد جاري کړي وو چې ترې نه په ډاګه کېده چې څنګه د نړۍ طاقتوره شخصیاتو په خپلو هیوادونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدلو لپاره بهرني ملکونو کې جایدادونه اخیستلي دي. پاناما لیک څرګندونو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه راتلو په سر حکومت مخالف ګوندونه د تیرو 8 میاشتو راهسې د وزیر اعظم خلاف احتجاج کوي او دوی تور لګوي چې د نواز شریف کوروالو د بډو رشوتونو نه ترلاسه شوې پیسو باندې په لندن کې قیمتي جایدادونه اخیستې دي. د تیر اکتوبر میاشت کې سترې محکمې د مخالف ګوندونو تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ په خواستونو د دغې قضیې اورېدنه شروع کړې ده. بلخوا د پاکستان صدر ممنون حسین د جسټس ثاقب نثار د سپریم کورټ نوې مشر قاضی په حیثیت د ټاکلو منظوري ورکړې ده. واضح دی وی چې د سپریم کورټ موجوده مشر قاضی انور ظهیر جمالی د روانې میاشتې په اخرنۍ نیټه د ملازمت میاد سرته رسی او د وزیر اعظم نواز شریف خلاف د پاناما لیکس د کیس اورېدنه هم د انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې 15 کسیزه بینچ کوي. پیرو الایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د نیویارک ټایمز اخبار وایي چې د سعودي عرب په افغانستان کې د امریکای د وتو وروستو یا دغلته چې کوم وروستي حالات دي په هغه کې به سعودي عرب مهم رول وي. تفصیلات اخلو، څېړنه پې اخلو د ډیوه ریډیو د خبریال پیر زبیر شاه صاحب نه. پیر زبیر شاه صاحب، په خیر؟
په خیر.
پیر زبیر شاه صاحب، افغانستان ولې سعودي عرب د پاره مهم دی او څه به پکې بدلون را غواړي سعودي عرب؟
دې مهم خو پتا ده چې سعودي عرب یو خو افغانستان یو اسلامي سنی اسلامي ملک دی او د نو مخ کې سعودیا چې کله د روس سره جهاد او په دې ټیم کې سعودیا په کې ډېر زیات یو مهم رول او په کې ډېر البته پکې ډېر انوالو او اوس بیا داسې حالات دي چې موږ وینو چې مشرقه وسطا کې او حالات دي دا کوم یو مسلکي جنگ شروع دی او دین علاوه سعودیا کوشش دی چې دا نور هیوادونو سره سره په افغانستان ته هم اوس توجه ورکړي او لګیا دی. افغانستان کې سعودیا ډېر انویسټمنټ کړی دی، دلته مدرسې جوړې لګیا دی، دین علاوه چې کوم طالبانو سره خبرې په هغه کې دا څه خاص نتیجه خو نه راوتې نه ده، خو سعودي پکې لاس وهي لګیا دی پکې او کوشش کوي چې څومره هم نه کیږي. خو اوس فرما څنګه وویل چې داسې امن لپاره چې کوم کوششونه د کړي دا کامیاب شوي په دې نه دي چې طالبان خپلو کې سره په یوې خولې نه دي. او دې نه علاوه بل دا دی چې کوم پاکستان سره د سعودیا مفادات دي هغه هم داسې یو ځای نه ښکاري په افغانستان کې. خو بهرحال افغانستان یو اسلامي ملک دی او سعودي لپاره په دې علاقې کې په دې خطه کې افغانستان یو مهم رول لري.
پیر زبیر شاه صاحب، څنګه چې تاسو هم وی چې په دغه منځني ختیځ کې مسلکي جنگ شروع دی د شام او د عراق نه راوخله تر د پاکستان او افغانستان پورې شیعه او سنی دغه جنگونه روان دي، په داسې حال کې چې که سعودي عرب په افغانستان کې خپل هلې ځلې نورې زیاتوي نو په گاونډ کې ورسره دغه لوی مخالف ایران پروت دی، د ایران بس ردعمل یې په دې باندې؟
نو ایران هم بالکل تاسو خبره ټیک ده. خام خامونګول دل چې په د نږدې ورځو کې په افغانستان کې د حکومت شیعه مسلک وال مسلمانان دي دوی باندې حمله شوې دي، دوی په امام بارګي باندې حمله شوې دي، او دا سيزونه په افغانستان کې مخکې نو. او اوس څومره د سعودي رول دی، دوی څومره کردار دی، هغه زیاتېږي یا دوی پکې انویسټمنټ زیاتېږي او دوی مدرسې زیاتېږي، نو د سره دا خطره ده چې کوم سنی هغه دی او اسپیشلی وهابي مسلک چې کوم دی، چې کوم دا ستندرو غوندې دی او چې کوم نور مسلکونو په خلاف مسلکونو سره داسې صحیح نه لګي، نو خطر دا چې دا مسلکي جنگ په افغانستان کې به تیز شي. او دا سرنګار ټول خلک دا وایي چې دا خطر دا چې څومره ولې چې سعودیا پکې انوالو کیږي، نو ایران به هم کوشش وکړي چې دې په خپل اثر رسوخ پکې زیات کړي. اوس پورې بل ورځ چې کوم جنرال نیکلسن بیان ورکړی پینټاګان کې، هغه دا ویلي وو روس نه راوته، ایران هم ویلي وو چې ایران هم په افغانستان کې ګوتې وایي چې کومه صحیح نه دي. نو دنه خطر دا چې دا افغانستان کې به دا مسلکي جنگ داسې شي لکه څنګه پاکستان کې روان دی.
پیر زبیر شاه صاحب، پاکستان خبره تاسو وکړه، د پاکستان او لکه په افغانستان کې د سعودي عرب دغه هلې ځلې او دغه انوالمنټ زیاتېږي، نو آیا د پاکستان چې کوم پالیسی ده د افغانستان په اړه باندې پاغه کې کوم بدلون راتلی شي، ځکه چې پاکستان باندې خو سعودي عرب هم یو پوره اثر رسوخ لري؟
او بالکل اثر رسوخ لري، خو مونږ دل چې په یمن کې کله سعودي ته ضرورت شو د پاکستان د امداد، د پاکستان د فوج، نو او پاکستان داسې چل ورسره کوي چې پاکستان کیسه پارلیمنت ته ورسېتا او داسې خاص مرسته ورسره ونه کړې چې څنګه سعودي ویل چې دې به ورسره وکړي. نو د کشان افغانستان کې هم چې لکه څنګه تاسو دا رپورټ کې دی وایي چې صدر کارزی دین علاوه اشرف غنی دی ټولو کوشش وکړو، او چې کوم بادشاه عبدالله او دین علاوه اوس چې کوم سلمان عبدالعزیز دی ټولو سره کوشش وکړو چې پاکستان باندې دوی سره زور راولي. خدا ښکاری چې پاکستان د سعودي هم اونه منل، ولې چې پاکستان چې څه غواړي هغه نه دي چې کوم سعودي وایي چې هلته دې وشي. نو د پاکستان باندې اثر شته، خو ما نه دی خیال چې په افغانستان کې به دا اثر سکار وکړي یا په سعودي په دې پوزیشن کې دي په دې ټایم ولې چې هغوی په یمن کې ګیر دي او په نور مشرق وسطی کې ګیر دي په دا ټول جنگ کې، هغوی سره دومره ما نه دی خیال چې دومره دلچسپي ده یا دومره هغوی سره زور شته چې پاکستان باندې دا ته په فشار راولي چې هغه د خپله پالیسي بدله کړي یا د هغه دې ته مجبوره کړي چې طالبان چې کوم په پاکستان کې دي هغوی د ونیسي او افغان حکومت ته حواله کړي. نو دا اثر شته، خو ما نه دی خیال چې دا اثر په افغانستان کې به کار وکړي.
ډیره مننه پر زبیر شاه صاحب تاسو.
ډیره مننه.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د باغونو پیداوار چې دی هغه ولي کم دی، او بیا کروندګر په دې لړ کې د کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي، په دې لړ کې ملک وقاص رپورت تاسو پام راګرځو.
خوره یا ملګیجن ازمکه د عام سبزو غنی جوار او غنمو جوګنه وی، ځکه په دې ماهرین داسې قسمه بوټي یا میوه تجویز کی چې هغه هم خوره ازمکه ټیکي او فصل هم ورکوي. په تیر وختونو کې د پیښور نوخار سره په خاصه توګه چارسدا کې ډېر خوره ازمکه وی چې هم تیر وختونو کې په دې د نشپاته او لوکاټو باغونه لګولې شوی وو او ډېر یادې میوه یې ورکولې. اوس په دغه باغونو کې څه حد پورې کمې راغلي دي او ازمکه آبادو یا په نورو فصلونو کې بدلې شوې دي. خو وخت دغه پاتې باغونه په ګلونو راغلي دي او د ګل په حالت کې دي. خو عیسا خان باغبان وایي چې ګلونه دوړوي.
زمنګ د ډېرې زمانې نه باغونه دي د نشپاتو او د لوکاټو او ګلونه کوي خو خپل فصل چالو کی او هغه بیا رجی چې دې له خور ور کو دې سره سپری پیو کو دې سره بس مشوره کو دې سره بسو کو چې دا خپل ټیک.
د مسلې ماهر زراعت ناصر ملک وایي چې بوټي سمره ګلونه اونیسی هغه ټول می وکوي نه ګلونه به دوړیږي او چې د بوټي سمره زور وی هغه مره میوه به نیسی. خو زیاتوي چې دې وخت نه د خوراک او نه د وبخور ضرورت لري. کله چې بوټي اوسګار وی پاڼه پکې نه وی نو دا هغه خصمانه او خوراک پکار وی.
دیکھیے یوازی د خوری عمل نہیں، دیکھیے د کٹائیں عمل ہم شامل ہیں، چې کله کټای غلطه وشي هغه په ګول باندې اثر غورځي. کټای ډیره سخته وشي یا ډیره نرمه وشي نو هغه په ګول باندې اثر غورځي، په میوه باندې اثر غورځي. کټای غلطه وشوه باغ کې به چمکې زیاتی، وړې چوکې به زیاتی، ستا میوه به انتهایی کمی یا د هغې سایز به کمی. دا ډیرې زیاتې تکنیکی خبرې دي. نو زمیندارونو ته خواست دی چې کله بوټي پاڼې وغورځي خزان شي نو تاسو زمونږ عملی سره رابطه کوي، مونږ به درته د باغ د عمر مناسب خاوره ښایو، د هغې د کټۍ طریقه به درته ښایو، هغې کې به مونږ ستاسو معاونت کوو. مهرباني کوئ باغ له ډیرې زیاتې اوبه مه ورکوئ، دام په ګول باندې ډیر زیات غلط اثر غورځي. د هغې د سرې د خوراک هغه وخت کې دې له خاوره ورکوئ په باغ کې چې کله نه پاڼه وي نه په هغې کې ګول وي. باغ کې چې کله پاڼه راشي او کله ګول راشي نو دې مونږ دې ته آن سیزن وایو، په دې وخت کې دا بوټي له نقصان ورکوي.
کروندګر په خپلو باغونو ښه پوهیږي، خو د باغ عمر زیاتېدو سره د دې په آسمانه کې بدلون پکار وي او دې دپاره د زراعت د محکمې افسرانو خدمات حاصلول پکار دي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.